روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې هله چې لبشپړې روغتیا څخه برخمن وو سي د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوریاست نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شام چات زلدران په راست وړاندې کوم نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام سینه بغل سابندي ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیرې بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې دغه موسمي ناروغي په بیلابلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ د ټلیفونونو شمیره مو د 00420221122450 د غرض بلش میره ده 00420221120 ورسته شمیره هم د واتس اپ شمیره ده ک انټرنیټ لاس رسای لري نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه سره تماس نیولای شئ یو ځل بیا یادونه کوم 00420221120401 رادیو ټکای ازادي مو هم د اسکایپ ادرس دی د اسکایپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زی کور ودان چې زموږ بل نه مو منله
السلام علیکم نوری صاحب زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم او اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هلی سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډاکټر صاحب هم ځکه په پایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې ده ډیرو سیمو کې واوره شوې ده په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیر شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي
نور څه ډیر ډیر مننه دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې دوی فعالیت هم زیاتیږي او د مخې څخه استفاده
بله لکه چې له ډاکټر صاحب احمد زی سره مو اړیکه پرې شوله ډاکټر صاحب احمد زی هم مخکې تور سره وغږیدلو پر لارو او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکی همکار چې ور سره تماس ونیسي لکه څنګه چې مو وویل نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو په ډیرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده په وروستیو کې مو راپورونه درلودل په تیر بیا په خوست کې ډیر کسان په همدغه ناروغي باندې اخته شوي دي او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سم درملنه وشي تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدی سره بیرته اړیکه ټینګیږي خیر تاسو ته باور درکو تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني ځان راو پیژنئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولای دا څه خارې چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه ام پرې شوې ده یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیره اعلانوم 00420221122450 بل شمیره ده 00420221120401 ورسته شمیره مو هم ده واتس اپ شمیره ده د واتس اپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی ل ډاکټر صاحب احمدزی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګ شوې ده احمدزی صاحب ګومانم چې تاسو په چیرې په لار باندې روان وې او اړیکه مو سره پرې شو له همداسې د کنه
نو وو شه زه په لار باندې روان یم اوس به ته اړیکه ان شاء الله زما واسو صاحب تاسو لري
بل تاسو غږ لرم خو که په یو چیرته ودرېږئ چې خبرونه خو مونږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو
بخیر سید ان شاء الله چیرته آرام زمو خدمت نیسم ان شاء الله آرام بسره وږیږم
تاسو خبرې کوله مهرباني دغه د موسمي ناروغیو باندې د سړې هوا سره شي ډیریږي
بالکل ټول هغه انتنا چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي هوا سړیږي بعض انتنا چې اپورتونست چې انتنا وایي هغه د سړه هوا کې ډیره فعالیږي خصوصا وایرسونه نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنه پسې مختلف امراض لکه د غریزه دوکار نزله همدارنګه بعضی بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنه پسې کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د تروخه تنه پسې ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه لپاره یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوډ مرز لپاره دی غوډ د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمه جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود دغه سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعضی وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه درد وګانې مسکنه د وګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه دی وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مسکیږي د دې افاتو دی وجه را مسکیږي نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوب له پخواره د تروخه تنه پسی کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او کچته ونساتي معمولا کیدره چې د غفاتو سره او انتاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونست کانتاناتي دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې همدا غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټول یو ته وای چې د سګو التهاب یا پړسوب را مېست کیږي مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زه متماس نه ولای
هلمند د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایس تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره ست تبه ست نه ټوخ زکام ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه وسره ست دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو همدا د به هم را واخلو د پښتنې د سره یاداشت کی مهرباني څوک او لکم زی متماس نیولای بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطه شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامېږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې سبب اساسي لسته ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غین وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځ ووسی بیا هغه مرض هغه اساسي علت چې دغه د وجه نه بیا هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراض ولایم رامنځ ده هغه ټول بیا لمنځ دي. نو دا چې دغه ورور په واتس اپ کې پیغام پرې خېده نور څه مخت موږ ته ونول چې خالي وتبه ده. نو دغه تبه پر نه پوهېږم تبه ځکه په اکثرو امراضو انتاني امراضو کې تبه رامنځ کېږي ځکه تبه مرض نه ده په خپل ذات کې تبه اراض ده دغه مرض کلینیک ده. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه تبه اساسي علت پیدا شي چې دا تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتاني امراض دي په دا ټولو کې تبه پیدا کیږي. نو چې کله علت پیدا شي علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي.
مننه کور ودان بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني.
السلام علیکم محترم نریاس ملي صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان ورمروال مې خیبه پښتون فاری په نامه اړیکه نیولې.
بلې زرمال وسه مننه ډاکټر صاحب نه پښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پښتنه دا د اکثر خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دا یو دم مثلا یو ګرم کوټه او لږه نه یو دم د ووږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا چې ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دا څومره نقصان ده او بل د اکثر خلک چې دا غلاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا ناراسي او ورسوي یا موسمه شي ډیر سوري او راشي هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال ته دی یو شیشه باندې ته دی ګرمي آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره چې یو لر نظر راکړي دا د ماډ پښتنې جواب راکړي نور څه وخت وړاندې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې زموږ تخنیکي همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو تاسو په د دې زرمال واتساپ پوښتنه به جواب کړئ مهرباني.
بخښه دا زرمال صاحب دغه تخنیکي مسلکي پوښتنه وکولې اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی. نو دا څه نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي د غین وروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کانتانه د موخې نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوار د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده. نو په دې اساس باندې دا چې کار باید ونه کی تر څو چې وسه چې او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید د سینوشي چې د ګرم جنه یخ چې تلاک په تدریجي دا سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د ډیر ګرم موهیت لا یو دا چې موهیت چې آل ډیر زیات ګرم نه وي دا چې موهیت سره کې دغه نور صف تدریج دا سره بیا که یخ دي ته هم څه پروا نه کوي خو یو دم باید ګرم دي نه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خوانی مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوه د دوه د پر زمينه مسته ول شي او ټول هغه څه چې کړ دي یخ سره مخامخ سي لا سونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی ده چې راته یخ سوختګی وای نو غوی باید دغه ځان لاسونه وی کپخی په زیات اندازه سره ګرم نکي ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاپس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټول حجرات او ته د بدن ټول انساج ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاپس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج ایروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولای نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن نه مرګي مخامخ کیږي په دې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور ورکی ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوزي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونه وي ته پکې وي چې بیا سره مخامخ شوی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه کچیرته بیا سره مخامخ شوی په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو بیا اماغه درګونو کلاس کې بیا دا مشکلات سیمشره وکړه دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیرته هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړې چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي.
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض ترسره کوي چې هغه وایرسي منشأ لري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او درد او د تبې لپاره معمولا باید امغه انالجیزیک یا مسکنه دواګان واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوانه د ترسره کوي مزمن امراض لري لکه نفس تنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کوي یا مثلا د ترسره تنفسي مزمنه امراض چې غته سی او پی ډي وایي چې دغه د ترسره تنفسي مجرا کاغه د ترسره تنفسي اولوي برخه ده که سفلي برخه ده مجرا او قصبات دیغو د تزریق سبب کیږي حالت التهابات رامنځته کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوشې سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د ایگزاسربیشن دی د افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دی نو دلته دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدیده سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټي دی والیوم د شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي بیرته تنفسي مشکلات یې سي په هم کې سي سترټي هم کې سي بلغم هم سره کې سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته شوی او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اورېدل کیږي چې هغه د تبابت کې ویزنګ وایي نو کچېته په جو حالت یو باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن پرسن کې ټول هغه د وګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا د آزادوي د باید ورته توصيه شي او کچېته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر سوچ هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر د هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې افات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د لپاره یې په مقابل کې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې بیت چې باید به
مریض ته شروع شي
د غنوري
د وګان
هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول
دي دي حل شي. مننه کور ودان یو اوریدونکو کې مصرف ډیر پکې کی چې لزینه ټلیفون کړی دی د برواخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
مریضه محترمه تاسو سلام او ډاکټر ته سلام دی آزادې راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره تاریخ کا کین لغمان
هم در سخ پرونده خیر الله صبح خیلی دیر انتظار وست میره بانی سه پختن لری لی دکتر سب احمد زینه
خیر ده مانه نا دکتر سب نخونه در پختن ده سی وست خوزم دعوا سره در سره کور کوتا گرمی کنا و تا که کوتای گرمی خدا غریب خلق در تاو خیمه در اکثر خلق کوتا که دودی کنا یا پلستیکونه سازه اینا چاره یا بیوسه اینا او یا کاغذونه یا دسی نور پیرونه میرونه سازه او هغه دوت پراتلون کې کې یا موجوده وخت سره سمنه نقصان لري ناست خلکو تواصل کې سمه ستانه پوس کوي دا غمه پښتنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پښتنه در سره یاداش کوي قدرمن اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري او نن هم د سړی هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدی ته مبلنه ورکړی ده که تاسو پوښتنه لری نو پرلپسې راته ټلیفونونه وکړی ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته واردر کوو ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي پرې کیږي نو پرلپسې راته ټلیفونونه وکړئ او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا. یو بل اوریدونکی هم راخلو څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ بلې مهرباني، ازادي رادیو ده د ژوند شتمنی خبرونه ده. ل اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو بیا یادونه کوم چې که غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلې، پښتنه لري، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، صابندي، او غواړی چې ل ډاکټر صاحب نه دا پښتنه مطرح کړي او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرلپسې ټلیفونونه وکړي. ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکه خې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکو، نه ستاسو خبرې اوریدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلې بلې، ازادي راډیو د ساسو غږ خبرېږي. مهرباني دا هم پرې شو. بلې، ازادي راډیو د ژوند شتمنی خبرونه. ډاکټر صاحب، لاوریدونکو سره مو په اړیکه دی، اړیکو پټینګ کې څه ستونزې لرو؟ خو مهرباني دا هم در صاحب چې پوښتنه کړې و، دا خو پوښتنه ده په ژمي کې، خو اوس په اکثر سیمو کې مونږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نه نیولې، له پلاستیکونو نه نیولې، له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې په ورستیو کې به پورته ختلې دي. که په دې باندې رڼا واچوي، رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو موږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دغه چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاری شاوخوا دغه دود تنفس کوي څه وی؟
نوري صاحب، بيخي سيد احمد همدرد ډېر تخنیکی او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفسي امراض د بخوان لري او یادا چې امراض ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری، همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د تروقې تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانی د تروقې تنفسي ستونزې ولري، د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د څلوېښت کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د تروقې تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقې تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقې تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، دغو اساسي علت سګرټ څکول دي، یا په هغه ځای کې کار کول دي چې هلته ګار، دوړه، لوګی دا شی ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې ژوندګي کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کم وي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې، په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي، نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقې تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک خون لري، دغه په نس باندې د تروقې تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقې تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د انی مرګونو سبب کیږي. نو په دې اساس باندې که چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري، یوغې باید ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خپل په کور کې داسې څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاری وي، که مثلا کوم بدل شی وي چې هغه اتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اتاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چیرته مریض وي. او که چیرته څوک مریض وي، هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک ده او ټایرونه دي، دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کړي، نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیما رابطه لري، او مستقیما د دوی په نسبت باندې د تروقې تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانې سکرونی ولای دی، دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې، یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرو نه استفاده وشي، په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده. دا ډیر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک دي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخه چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندګي کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی 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 حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکه کاروي کاغه سندلی وي کاغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغال او دود یا لوګای باید و اتاق ته داخل نشي او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځای کې اوسيږي چې هغه د هوا د اکسیجن کاوي باید نو کوشش وکړي په داسې ځای کې اوسيږي چې الته یو د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوی کې شامل خبره ده. باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغییر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي دغه باید ورسی او کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو اتاق هم لوګای ورکوي نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه حساب شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جاروتیږي باید په هغه اتاق کې نه وي اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي دا ټول د تروغ تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي او وایرسي افات دا مسله دا میکروبي او انتانی افات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دغه مرض نو هم شي تشدیدوي او د مرض اراض او علائم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید وژونکي شاید که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګای ورکی ښه صاف شوی نه وي بخاري لیک وي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسېږي چې دغو خطراتو سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګای ورکی نو هغه کاربن مون اوکساید چې په زغال کې موجود دی زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بیا کېږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسېږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اوکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کورودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل د قرغا ولسوالۍ مېړه کني ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړی سری میاشته کې دوا یې نه درا کړی دغه د ته څه دوا موا مری نور څه شته سیشته ده چې ورته وایخنن کوای نه خلم او بل دغه سری میاشته دغه کم د کومکی د عملیاتونه چې دی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړی کنه دغه څوک شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه ته کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کم دوا لري ته ورکو کور نه کوچ دوی ته फायदा ورسېږي خو ته دوا موا ماتند لیکري مال دغه پاره معلومات غوښتل.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې
مشتاوب
کنه مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنه یو څه پختنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
السلام علیکم که
څه هم غږ موسم نه اوریدل کېږي خو اوس اوریدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردي تبه ټوخی دا د دې مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درنل څه دي چې واخلي دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار قرارت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. قبل اوریدونکو هم وی جواب خلو خو بل اوریدونکو نشته ده. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل زنګ به تماس نیول کوم مریض لري د زړه سوری لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سوری ولې دا باید معلوم شي کوم نو سوری ده ای اس ډی ده وی اس ډی ده ټیټرالوجي افلوټ ده نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا د تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ تاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دا زموږ تاسو د بدن د سفلي او اولوي برخې نه یعنی د پښو د خوره او د سر د ناپاک وینه ناپاک وینه یې هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي کاربن ډای اکسایډ زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه ته راځي شي طرف د زړه ته چکل راځي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک به معنی چې کاربن ډای اکسایډ راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونری وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي کله چې چپ طرف د زړه ته پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته د پاک وینه رسوي همدغه پاک وینه د چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغه وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ ستور درام مې کوله دا سوي د زده مانه دا باید معلوم شي چې دغه د دوړو وزیناتو ترمنځ سوي ده د دوړو بوتیناتو زده بوتیناتو ترمنځ سوي ده نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دغه مریضان چې ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي اکسیجن کم وي په زمي کې چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي سوری باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې د سره یو وسوي ده سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي فرضیه کې دې مریضانو څنګه دغه ستونزې وي نو زما ورته توصیه ده نو چې باید د دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا دې هغه عملیات کې دی یا مثلا هندستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصیه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملما کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې بیرته تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او دوای د پرسیټ دومره دوای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نس باندې دغه څوک فشار نګراټیټ سي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول سي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل سي په دغه اوتاق باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ورسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوری دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي نو په دې اساس باندې داز مور توسه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوری بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي که چیرې دا کارونه کې به نور څو سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورته ورته بل دا بل روز
که هم دلته تم شو دغه د زړه د سوری ناروغي په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي که چیرې ایا فکر کوئ چې آیا که ماشوم د زړه سوری ولري کله چې غټیږي آیا په خپل د سوری بندیږي او که باید تداوی وشي؟
نوري صاحب که چیرته دغه د سوری دیامتر یا دغه د سوری قطر نو ملي متر څخه تام وي د 2 ملي متر څخه کې دغه سوری تام وي نو څومره چې ماشوم عمر زیاتیږي بیرته زموږ ستاسو بدن په اتومات ډول سره بعضي میکانیزمونه دغه په کار اچوي د سوری بیرته بدیږي بیا نو عملیات ضرورت نه لري د مریض بیرته اتومات خپل کوي خو که چیرته دغه د سوری اندازه یا قطر
دو میلی متر څخه زیات وي نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوای نه بندیږي، نو دغه د بندېدو لپاره باید بیا شرعي عملیات صورت ونیسي تر څو چې هغه سوای بند کړي، پاک نه پاک وینې لارې سره جدا کړي او بل سره یو د بل سره مغالطه نیسي، نو بیرته دغه شخص تر اخر د عمر پورې خپله ژوندۍ کولی شي او خپل ژوند مخته بوولی شي.
مننه کور ودان. او د بل اوریدونکو پوښتنه مو هات واوریدل، مهرباني پیرانه واچوي.
او دا بل د چې څوک ته ولري ټخای ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي او د پاره خپل خاصه تداوي ده، بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپل خاصه تداوي لري، یو بل خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوي نه لري، نو دغه لپاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي او مریض باید د درد مر دی وشي د بلشي د لپاره باید غوي دغه د مسکین د درد واګان واخلي او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو او داسې نور، دا باید واخلي. ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي، او بل شکل کېږي بس نور افرازات شي دي، نو باید خپل دغه پوزه او خوله بند کړي. دا د خپل د پوزه او د خولې افرازات باید محیط یا څنګه پته باید انتشار ونه کړي. سیګریټ څکول کې باید کموالی راولي، به خې پرې دي. نو په دې اساس باندې چې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي، دا به ان شاء الله هم وقایوي تدابیر لري هم تدابیر وقته تدابیر لري.
بیا به هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کورونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یو نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر دې شته چې له سړې هوا سره کورونا هم سرایت چټک شي؟
نوري صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه کورونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي د دوی فعالیت زیاتیږي، نو همدغه دا هم اپورتونیستک یا موخه پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کورونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت ووړي ته زیات وي دا وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چیرته یو څوک تروخه تنفسی مزمن امراض ولري یا سرطانی امراض ولري یا نور داسې مزمن امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي، ځکه اکثرا دغه د مرګ او میر ګرافې په دغه اشخاصو کې نسبت له هغه چاته چې ځوانان وي یا دا چې داسې مزمن د وخت ناروغیان ولري یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو د ځوانانو د کې دغه د دې هغه ګراف یا شدت کم وي په موسینو اشخاصو کې. هغه اشخاص چې مزمن او دوامدار امراض ولري، که هغه قلبي وي، که هغه د تروخه تنفسي وي، که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کورونا میکانیزم هم همداسې ده، کله چې کورونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو دا اول 50% مریضانو په نسبت باندې د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چې دیږي، زه فکر کوم چې ریزش او زکام هم که چیرته سن پورته وي، عمر د شپږو کلو څخه پورته وي، یا د پخوانه د تروخه تنفسي مشکلات ولري، یا د زړه مشکلات ولري، یا سرطاني امراض ولري، یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، دغه په نسبت باندې دغه وایرس بیا ډیر زیات د دې هغه لوحه شدت پیدا کوي. نو دا وایرس بیا د تروخه تنفسي سفلی ته په سږو کې یا تروخه تنفسي سفلی یو قسمت چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي چې هغه ته الوی لرزوایي یا اسناخ، همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، د اوبو تجمع رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نیسي. نو هغه د چیزې په نسبت باندې څونه پوسی ستونزې رامنځته کیږي، په وینه کې اکسیجن کمیږي، سچوریشن د اکسیجن فوق العاده لنوین راټیټیږي، نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2 تر 3% پورې خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
وي. نو زما توصيه دا ده چې په ژمي کې باید د ټول امراض څخه چې هغه موخې پر سنتانات څخه رامنځته کیږي، وایرسو څخه رامنځته کیږي، نو هغه څخه باید ځان وساتو. خو د کورونا څخه باید جدي ځان وساتل شي، ځکه چې په یخ کې کورونا دغه خطیسر او دغه شدت نسبت وروړي ته زیاته.
بله، که یو چا کرونا تیر کړی وي وجود مقاومت زیات شوی، که چا د کرونا ضد واکسین کړی وي د وجود مقاومت زیات شوی دی. آیا د همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوی کیدی شي؟ یعنی په دغو کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي؟
نوري صاحب، څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا واکسینه بغیر کورونا واکسین خو وسره مینځه سوی ده. ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضي مزمن او دوامدارو امراضو څخه مخفره سنتاناتو د امراضو څخه که چیرته ځان وساتي، نو هغه باید خصوصا هغه اشخاص چې د پخوانه د طریقو تنفسي ستونزې ولري، که هغه نفسنګي وي، که هغه سی او پی ډی وي، که هغه نور امراض وي، یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته اچ یک ان یک واکسین وي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن ستونزې ولري، د کمخې مشي اشاره او توکل، هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده، هغه په 15 کلو کې نو ولګوي، بیا د دوی په نس باندې دغه مخې پرست انتانات او دغه د طریقو تنفسي ستونزې چې کله هوا سړه شي، ژمی شي، تغیر د هوا رامنځته شي، نو هغه پخوانی ستونزې چې دي دغو د شدت سبب نه کیږي، ځکه دغو د شدت یو ریسک فاکتور یخ هوا ده. څومره چې هوا یخیږي دغو په نس باندې بیا که چیرته د پخوانی طریقو تنفسي ستونزې ولري، نو دغو په نس باندې ستړیا، ټوخی، د سینې مشکلات، د سینې نارامي، دا ټول شیان تاوخله د شدت پیدا کوي. په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي، د کاربون ډای اکساید لیول پورته ځي، نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي. او کورونا واکسین هم په ټولو کې رول لري. که چیرته یو چا د کورونا واکسین کړی وي، نو هغوی ته زما توصیه دا ده چې هغوی انشاءالله تر ډیره حده تر 90% پورې بعضې هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کورونا څخه د وایرس څخه موږ تاسو ساتي. که چیرته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي، نو بیا هغه انټی باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ ستاسو په بدن کې جوړیږي، نو مخکې له دې نه چې دغه وایرس د کورونا زموږ ستاسو بدن کې د مرض د ایجاد سبب شي، نو هغه انټی باډی په خپل دغه وایرس بیا له منځه وړي، ختموي، نو په نتیجه کې نه کورونا رامنځته کیږي او نه نور ستونزې چې د پخوانو د طریقو تنفسي ولري هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي ستونزې د پخوانه ولري، یو غوته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې غته د انفلوئنزا واکسین وای، دا ډیر ضرور ده. او همدارنګه د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتاناتي چې په 15 کلو کې یو ځل دې واکسین هم کیږي، دا واکسین د مریضانو ته چې د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده، باید ولګوي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي. لسړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سا بندي، ټوخی او نور داسې ورته ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي، د افغانستان په روسي مکه چې لوړی دی، مرتفع دی، او خلک ژوند کوي له سړې هوا سره معمولا ډیر بلد دی، آیا هلته ډیر لیدل کیږي؟ او که په روسي مکه چې هوا یو دم سړیږي، یعنی په غو تودو سیمو کې،
نوري صاحب، داسې ده چې دغه تغیر د هوا چې رامنځته شي، دا په دې معنا نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او هغه څه چې د هوا سره دوی مخامخ دي، د پخوانه دوی بدن سره که څه هم یو څه اډپټیشن یا توافق کولی شي، خو په مجموع کې تغیر د هوا که چیرته په اوړي کې هوا ګرمیږي، یو تعداد انتانات دي چې غته هم اپورتونیستک انتانات وایي، د هضمي سیستم مشکلات په هغوی کې رامنځته کیږي. په ژمي کې همدغه ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو وکوله، په تغیر د هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي، او هغه اشخاص هغه که په یخه منطقه کې اوسیږي که په ګرمه منطقه کې اوسیږي چې د دوی د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي، وجود یې ضعیف وي، سن یا عمر یې پورته تللی وي د 60 کلو څخه، یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکر ولري یا د چ سرطانی افات ولري یا د خپل د تروق طرفسي نور مزمن افات لکه برانش لاسما او سی پی ډي ولري او دغه په نيز باندې د مخه پرست انټانات خصوصا وایرسونه د ډیر زیات پالیږي وجود نسی لمن زولای او دغه په نيز باندې هغه پالي هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضی حالاتو کې کولای چې هم دوی څخه ژوند واخلي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې اوغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي مخکې له دېنه چې د سړې هوا سره مخامخ شي اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ ستاسو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو. هغه اکثرا میوجات ترکاري دي، سبزي او ترکاري او میوجات دي، د دې څخه باید زیات استفاده وشي او بل په ځمکې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي، ګرم مایعات واخیستل شي او د ضرورت تر حده باید کوشش وشي چې د سړې هوا سره د یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کړي، ځان ورسره مخامخ نه کړي تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ستاسو بدن کې دي له پخوانه موجود دي هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موقع په لاس ورته ورځي، موقع څخه استفاده کوي، بیا فعالېږي. نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده دا کوم څه مې شورته ویل دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي.
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي. په افغانستان کې خو معمولا کومه تاسو کورنۍ ته ګورو، هر کورنۍ نامخود ډیر ماشومان لري، د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی. په وړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغي به دومره نه ویل کېږي چې د ژمي په نسبت باندې. په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبي کوي، ډیر ژر وزي له خونه بهر او بیرته نه وزي. کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغه ډېرې ناروغۍ راوړي، څه باید وکړي؟ ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغه ناروغیو باندې اخته نشي یا غړي؟
مری صاحب، اول خدا په مجموع کې په افغانانو باندې دا اقتصادي مشکلات اکثر افغانان نوي په افغانانو سره مخامخ دي. او بلې خوانه کتا چې ویلي اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري، نو باید د پخوانه باید کوشش وکړو کوم شی چې اسلام وایي، کوم شی چې طبابت وایي، نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کړو چې موږ یې پالنه هم وکولای شو، د هغوی ساتنه هم وکولای شو، د هغوی صحت هم وساتو، تعلیم هم وکړو، پر ماشوم راولل او واس جامع د تخدیم اول بیا هغه باندې نظر نه چول، یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومان ته دا زیات وي دا شان بیا ټول په اسلام کې دغه سند په طبابت کې وکړي چې ته بیا هم یو څوک ماشومان دي په زمه کې په سړه هوا کې مسی کې باندې راوځي، نو دغه دې سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي، سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده، دا به په ماشومانو کې فوق العاده وجود کې د نسبت ول ویانو ته. نو ماشومان که چیرې په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي، د میکروب دی واجه نه وي او دغه د غسګ التهاب پیدا کی، بکتریا داخله شي، ځکه د ماشومانو دفاعي سیستم هم کمزوري وي، نو باید اول خو باید فامیل فوق العاده فوراً کوشش وکړي چې دا خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي، او مخکې دین چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي، که په هر طریقه وي باید باز ورته کی کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي بیرونی بازیانو ته لوګو ته پرې نه دي، نو که چې دا ګرم آیات ورته ورکی او که اقتصاد کورنوي خوي معمولا د ترکاری او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډیره ویتامین سی ولري، چې نن سبا د مالټي سیزن هم ده، نو دغه شیان ورته زیات ورکی، نو که چې دغه شیان په نظر کې ونیسي ګرم آیات ورکی، ویتامین سی زیات ورته ورکی، یخنی ته پرې نه دي، ګرم وساتي او ګرم آیات ورته ورکی کی، نو ان شاء الله د مشکلات سره نه مخامخ بنسي. او که چې بیا مخامخ شو نو دغه سینه بغل یا نمونیا په ماشومانو کې ډیره وژن کې ده، نو بیا باید زر کوشش وکړي، زر تر زر باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی یا ویسي.
بلې ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام کې کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و دقه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالېږي، دغه د تروخ تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي، خو هغه څوک چې له پخوانه د تروخ تنفسي ستونزه ولري یا دا چې عمر یې نشه تو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کی، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کی. کله چې په اتاق کې بخاری وي، بخاری باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کی، صافه کی، دود او لوګي باید ایسته کی، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کی، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایچ یا کینیت چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده، او بل واکسین چې د نیمه واکس هغه دو کلو کې یو ځل ویل کېږي، دغه د نزدې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کېږي. د واکسینو څخه هغه وکړي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که چې ګرم عیاد باید واخلي، نو که چېرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري، نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مساعده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي، نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا ته ترسي، پرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی، پرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی، دګل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی. چیر ترسی کډیر هم راکا کیسان سبات چیر ترسی، پلی کډیر پتاوریږي مات چیر ترسی، د ګل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی.
د ژوندو زپلز د هر ستم زپلز